سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال د امیر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په پخ خبرونه پیل کړو. د طالبانو حکومت له شاوخوا یوې اونۍ چوپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز یو کورنۍ ارزښتي موضوع بللی ده. د دوی ویان صاحب الله مجاهد په یو خبر پاڼه کې چې نن ساري چهارشنبه پر خپل ټویټر پاڼه خبره کړې ویلي دوی ملګري ملتونو ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او په خبره یې تبعیضي چلندې هم نه دی کړی. طالبانو په دې لامیه کې یو ځل بیا ادعا کړې ده چې دوی د دیني او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو تامین ته ژمن دي. اعلامیه کې د افغانستان د بشري وضعیت لامل نړیوال فشارونه او بندیزونه ښودل شوی دي او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتل شوی دي چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو، بانکوالۍ او سفري بندیزونو مسلې حل کړي. طالبانو د خبر پاڼې ورځ وروسته تر دې خبره کړې چې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې یو ډرونکی غوراوی ته اړ شوی دی. هغه دا چې یا به پاتې کیږي یا به په خپلو کړنلارو باندې عمل کوي. یو نما په پرونی لمه کې ویلي د دوی د هر ډول پریکړې د وقبو پړه به د اوسنیو چارواکو پر غاړه وي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیې په سفر وتلی دی. ټاموس دا سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې ښاغلی وست په دوحه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره وګوري. د اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی وست په متحده عربي اماراتو کې د دې هیواد له مشرانو له یو شمېر افغانانو سره چې د نظر خاوندان دي له سوداګرو سره خبرې اترې وکړي. په استانبول کې بعد افغانستان له سیاسي مشرانو، خبريالانو، د بشري حقوقو مدافعانو او د بشري امرستو له متخصصانو سره هم وګوري. خغلی وست په داسې وخت کې له سیمې څخه کتنې کوي چې نړیواله ټولنه هڅه کوي د افغانستان د څوړخیزو ستونزو حل لار پیدا کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان پرون د سعودي عربستان له ولیحت محمد بن سلمان سره په ټلیفون خبري وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د امن د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبري وشوي. د ټلیفوني مکالمه وروسته تر دې ترسره شوه چې په روستیو کې د پیکینګ په منځګړیتوب د ریاض او تهران ترمنځ روغه جوړه شوې ده. واشنگټن له دې بهیر لرې پاتې شوی و. د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو تیره اونۍ په پیکینګ کې سره ولیدل او موافقه وکړه چې وروسته له کلونو د دښمنۍ اړیکې به بیرته دي او دښمنۍ ته به شا کوي. کاناډا د بیلاروس پراملي بانک او دغه هیواد پراتو نورو لوی بانکونو بندیزونه ولګول. دوی د دغه بندیزونه لامل د اوکراین په جګړه کې د بیلاروس لخوا د روسي ملاتړ خودلې دي. که څنګه خپل بیلاروس اوکراین ته پوزیان نه دی لګلی، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې د بیلاروس سواکمن مشر الکساندر لوکاشینکا روسي پوزیانو ته د زمينه برابر کړې ده چې د هیواد له خاورې پر اوکراین برید وکړي. تر میاشت مسکو ول د بیلاروس لا پلازمینی ورسره هوکړه کړی دا چې بیلاروس به په تخنیکی اټومی وسلو کې ځای پر ځای کول کې ورسره مرسته وکړي. او ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن چهارشنبه د اپریل په 12مه د برېټانیا له صدر اعظم ریشی سوناک او د شمالي ایرلند له سیاسي مشرانو سره وګوري. د روټرز خبري اژانس په وینا د لیدنه د شمالي ایرلند په مرکز بلفالست ښار کې ترسره کیږي. خبر کړه غلې دي چې بایدن په ایرلند کې خپل درې ورځنی سفر د شمالي ایرلند د سولې تړون د 15مه کلیزې غونډې ته په وینا سره پیل کړي. د پتیرو لسو کلونو کې نمړی زلدې چې د امریکا ولسمشر لین ته سفر کوي. اسه خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټوماس ویس په قطر، متحده عربی امارات او ترکیه کې د یاد هیوادونو لاستازو او بیلابیل افغان لور سره ګوري. د چې پر کوم مسایلو بحث کوي وړاندې به په راپور کې درته وایو. د طالبانو د مخالف ډلې د افغانستان د ازادې جبهې د وتلي قومندان د مړینې خبر پراخ عکس لملونه راپارولې دي. دغه مړینې ته په ټولنیزو رسنیو کې په افغانستان دننه او بهر عکس لملونه خودل شوې دي. د شوې د عکس لملونه چا خودلې ده به هم درته په راپور کې وایو. په افغانستان کې بیا د خصوصي بانکونو ځینې مشتریان شکایت کوي چې دا بانکونه د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په نوي پریکړه منل کوي. دا چې د افغانستان بانک نوي پریکړه څه ده دا به هم درته په راپور کې وایو. په غزنی کې بیا د خلاص یوې کلی موټرو د ثبت پروسه په تیزی سره روانه ده، خو ځینې شکایت کوي چې اسناد نه پروسس کیږي.
چې زه به دغه نن دریم ورځ ده چې زه مقصد دغه کاغذان را جوړوم. اری شوبې ته چې ورشي هغه شوبه وای وای دا نه منل کیږي، پر ازې تراپی کې بل شوبه وای دا نه منل کیږي.
د اوکراین د جګړې وروستیو جزئیاتو ته به هم تم شو. ملتیا مغواړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویسټ په قطر، متحده عرب امارات او ترکیه کې د یادو هیوادونو له استازو او بیلابیل افغان لورو سره کتلي دي. البته ګوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامې کې ویلي دي چې تیر ورځ خغلی ویسټ د قطر، متحده عرب امارات او ترکیه په سفر وتلی دی او دا سفر یو اونۍ دوام کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازي ټوماس ویسټ بددي سفر په لړ کې د افغانستان د ستونزو پر حل چې د ملګرو ملتونو د خزینه افغان کارکونکو په کار لبندي سره لاړی دي شوی خبري وکړي. ټام ویسټ دا سفر 13 ورځ پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې 13 ورځ ناوخته په خپل ویبپاڼه خبره کړي ویلي دي چې ویسټ به په قطر، متحده عرب امارات او ترکیه کې د یادو هیوادونو د چارواکو تر څنګ د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو، د یو شمیر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو، افغان سوداګرو، د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبريالانو، د بشري حقوقو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. د دغه سفر هدف د افغانستان د ستونزو او شته ننګونو په اړه د نړیوالې ټولنې ترمنځ د همغږي رامنځته کول بلل شوی دی. هغه چې د طالبانو لوري د بشري مرستو در رسولو په چارو کې د خوځو په کار په محدودیتونو سره لا ډیری شوی دی. د ویسټ سفر داسې مهال دی چې د طالبانو لوري د ملګرو ملتونو په سازمان اړوندو ادارو کې د افغان خزینه کارکونکو په کار محدودیت نړیوالې ټولنې ته نوې سرخوږی پیدا کړي. یو شمیر خزینه فعالان بیا د ټامویس دا سفر هیله بخونکې خزینې نورې چندان مهم نه بولي. د خزو د حقونو فعال کریمه رحیم یار وای په تیر نږدې یو نیم کال کې د افغانستان پر خزو د محدودیتونو اړوند اعلامی ورکړل شوې غندنی وشوي او سفرونه وشول خو کومه پایله نه درلوده.
هیڅ امیدوار نشم درې اجدام
زه هیڅ هیله نه لرم. په دې تیرو اتلس میاشتو کې ډیر تګرا تګو شو، اعلامی ورکړل شوې غندنی وشوي خو پایله صفر و، ځکه چې دوی قوي ملاتړ لري. هر اونۍ ورته 43 میلیونه ډالر را روان دي.
خوزینو نور بیا د ټوماس ویسټ دغه سفر پورې هیله تړلې او امریکا په ځنګړي ډول له خاغلی ویسټ غواړي چې د دغه لیدونو او خبرو اترو لارې دی افغان خوزو دروان وضعیت د بدلیدو هڅه وکړي. د کابل اوسیدونکو او مدني فعال نوریا سادات
موک افغان خزیله خاغلی ویسټ غواړو چې په دغه سفر کې افغان میرمنې هیلې نکړي او د افغان میرمنو د برخلیک په اړه بحثونه وکړي. موک له امریکا په ځانګړي ډول له ټوماس ویسټ څخه غواړو چې د دغه ډول ناستو له لارې د افغان میرمنو د ژوند د بدلون هڅه وکړي.
طالبانو د اپریل میاشت په څلورمه نیټه د ملګرو ملتونو پر افغان خزینه کارکونکو د کار بندیز ولګاوه. له دې وړاندې د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په ټولو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې خزینه کارکولو منع کړی وي. خو د یاد سازمان خزینه کارکونکو به خپل دندو ته ورتلي. تیر ورځ د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکړ چې د طالبانو پریکړه ملګري ملتونو دې تړباسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خپل نورمونو او اصولو ترمنځ یو ډارونکو انتخاب وکړي. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي روزا او تنبایوا د مې تر 15 په افغانستان کې د خپل ماموریت اغیز ارزوي او تر هغه ل خپل سبان د 3000 کارکونکو هم غوښتي چې له اسسنایي مواردو پرته د دفترونو ته نورځي. یوناما په پرونی اعلان کې ویلي د دوی هر ډول پریکړه د واقعو پړه د اوسنۍ چارواکو پر غاړوي. خود طالبانو حکومت لنګدي وی ونی چپتیا ورسره د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو بندیز د افغانستان کورنۍ موضوع وبلله. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې چې نن چهارشنبه د هغه په ټویټر باندې خبره شوی ویلي چې دوی ملګرو ملتونو ته کوم خند نه دی جوړ کړي او په خبرې تبيزي چلندې هم نه دی کړي. طالبانو په دې اعلامیه کې یو ځل بیا ادعا کړې چې دوی د دینی او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو ټینګښت ژمن دي. اعلامیه کې د افغانستان د بشري وضعیت لامل نړیوال فشارونه او بندیزونه خودل شوی او د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو غوښتل شوی چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنیو، بانکوالۍ او سفری بندیزونو مسلې حل کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا هم افغانستان کې تم کیګو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد وای په افغانستان کې د خزو له حقونو څخه لاس په سر کېدل اسانه انتخاب نه دی. اغلی محمد نن چهارشنبه په خپل ټوئیټر پاڼه په ویډیو کې افغان خزو ته په اشاره سره ویلي دی چې دوی مهم دي. همدا شیبه حسیب تلاش سره پاس ډو کې مل شوې دي. تلاش صاحب پستړی مشیب خیر اغلی کتاسي د امینه محمد د خبرو جزئیات سره شریک کړي. نور د افغان میرمنو په اړه څه ویلي دي؟
سلامونه. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد وای په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه لاس په سر کېدل د دې په وینا اسانه انتخاب نه دی. اغلی محمد نن چهارشنبه په خپل ټوئیټر پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې افغان ښځو ته په اشاره سره ویلي تل د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکوي، که پر دې امر تمرکز وکړي د دې په وینا ډیر پرمختګ به وشي، خو که پر دې تمرکز ونه شي چې ولې، او که په دې تمرکز وشي چې ولې نشو کولای داسې کار وکړو، تر سره کول یې هم ناممکنه کیږي. د دې په وینا ښځو ته باید ډیر پام وړول شي، ځکه چې مهم دي ښځې په ټوله نړۍ کې د خپلو حقونو اړوند د پیښو انعکاس دی، او وایي که دوی افغانستان ته پام ونه کړي د ښځو ډیرو حقونو ته به پام نه وي شوی. د ښځو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال امینه محمد تازه څرګندونې داسې حال دی چې طالبانو تازه د اپریل میاشتې په دریمه نیټه د ملګرو ملتونو سازمان اړوند دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاوه. مخکې دوی په نورو نادولتي کورنیو نړیوالو موسسو کې هم ښځې له کار کولو راګرځولې وې. دغه شان منځنیو ښوونځیو پوهنتونونو ته هم له تګ ګرځول شوي دي. د ښځو د حقونو فعالې شیبه ګهیز ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې نړیواله ټولنه افغان ښځو ته حقونه یوازې په مجازي نړۍ کې د لیکلو خبرو لارې غواړي. د اغلی گیس چې نړیوال چې ازادي راډیو سره خبرې وکړلې وویل چې نړیوال د افغان میرمنو سره د همغږۍ لپاره عملی ګامونه پورته کړي، پر طالبانو د فشارونه راوړي تر څو هغوی د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له خپلو اساسي او شرعي حقونو څخه بې برخې نه کړي. دا انتقادونه په داسې حال کې دي چې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان دوه لړ پوړي پلاوي چې د یو مشري خپل امینه محمد کول افغانستان ته سفر کړی وو، او د طالبانو حکومت له چارواکو سره د افغان ښځو د نقشوي حقونو په اړه خبرې کړي، خو دوی خپل پریکړې نه دي بدلې کړي. د ملګرو ملتونو د پلاو ترڅنګ د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم افغانستان ته په خپل سفرونو کې د دې موضوع په اړه طالب چارواکو سره خبرې کړې دي، خو د طالبانو په دریس کې تر دې دمه هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی.
ډېره زیاته مننه کوروادان حسیب تلاش و چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیاله امینه محمد د خبرو جزئیات چې ویلي افغان میرمنې مهمې دي موږ سره په دې اړه تفصیل شریک کړو. به هم افغانستان کې تم کیږو د خصوصي بانکونو ځینې مشتریان وایي د بانکونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په نوې پریکړې عمل نه کوي. د افغانستان بانک یو ونې مخکې اعلان وکړ چې له دې وروسته د بانکونو مشتریان کولای شي په اونۍ کې 1500 افغانۍ او $600 له خپل بانکي حساب څخه ترلاسه کړي. د خصوصي بانکونو مشتریان وایي له خپل بانکي حسابونو څخه د پیسو اخیستلو په برخه کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې وره.
ما مو خبر شنیدیم که اعلان کرد که 5000 میده بانک ازی به بعد نمیده، 30000 میده.
د هرات ولایت دا اوسیدونکو چې نه غواړي نومې پر راپور کې واخیستل شي وایي په عزیزي بانک حساب لري، خو په وینا یې اوس هم له خپل حساب څخه د پیسو اخیستلو پر مهال له ستونزو سره مخ دی.
یک چند وخت میشه هفته 30000 میده.
څه وخت کیږي چې د اونۍ 150 افغانۍ ورکوي. موږ چې د برق بل درلود ورغلو چې دا بل واخلي او پیسې زموږ له حساب څخه وګرځوي. ویلی نه کیږي تاسو اونۍ په اونۍ راشي اضافه پیسې نشو درکولای. دا اوس هم د اونۍ 150 افغانۍ ورکوي او ډالر هم ورته افغانۍ کوي. په هر بیا چې زره وغواړي په ماغه بیا ډالر 2 افغانۍ کوي.
هر چی که خود از شکستم او چیز را افغانۍ میده.
د خصوصي بانک یو بل مشتری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
عزیزي بانک او اسلامی بانک اوس هم $100 د هفته ورکوي چې هغه هر هفته نه ورکوي، په دو هفته کې یو ری ورکوي، یعنی په 15 ورځو کې $200 ورکوي. هم د پرون زه ازی بانک ته تلل او هم دغه پوښتنه ماته وکړه، ما ورته چې دغه افغانستان بانک چې کوم نوی امر کړی د کې څه رقم لري تاسو مسله وای چې موږ اوس هم هغه خبره د افغانستان بانک وایي چې دروغ وایي، ځکه وایي موږ ته پیسې نه راکوي، هغه د خلکو سترګو ته خوري شاني، هغه وایي چې ما ته پیسې رانه کیږي خلکو ته چی شي ورکم.
و موږ خپل په دې اړه د عزیزی بانک د یو مسول نظر هم لرو خو بریالي نه شو. د کابل اوسیدونکي زینب هم وایي له بانکونو څخه د پیسو اخیستلو پر مهال د شته ستونزو له امله اوس خپل بانکي حساب ته پیسې نه ډېروي.
کله چې عاجل پیسو ته اړتیا ولرو او له ستونزو سره مخ شو تر هغه چې خپلې پیسې راخلو له ډېر جنجال سره مخ کیږو. بانکونه هم زموږ پیسې پوره نه راکوي، مجبوره یو چې هر ځل لږ اندازه پیسې راواخلو او د نورو لپاره بیا ورشو. په همدې خاطر اوس په بانکونو کې خپلې پیسې نه ږدو.
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د وری حمل میاشتې په 15مه نیټه اعلان وکړ چې د خصوصي بانکونو مشتریان له دې وروسته کولی شي په اونۍ کې 5000 افغانۍ یا 600 ډالر له خپلو بانکي حسابونو واخلي. د بانکونو د مشتریانو په اړه مو د طالبانو په واک کې د افغانستان بانک له ویان حسیب الله نوري څخه هم پوښتل، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د 2020 کال لاګست وروسته له دې امله چې بانکونه بې پیسو نه شي له بانکي حسابونو څخه د پیسو په ایستلو محدودیتونه ولګول، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک مې په وروستۍ اعلامیه کې د دې محدودیتونو د کمیدو خبر ورکړی.
و همورد راپور کې چې خصوصي بانکونو ځینې مشتریان وایي چې د بانکونه د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په نوې پریکړې باندې عمل نه کوي. د افغانستان بانک یو نوی مخ اعلان کړی و چې له دې وروسته د بانکونو مشتریان کولی شي په اونۍ کې 5000 افغانۍ یا 600 ډالر له خپل بانکي حساب ترلاسه کړي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
د طالبانو د مخالف ډلې د افغانستان د ازادي جبهې د وتلې قومندان د مړینې خبر په د پراخ وکس لملونو صاحب شوی دی. د افغانستان ځینو پیژندل شوو څیرو او د ټولنیزو شبکو کارکونکو د اکمل امیر د مړینې خبر خپور کړی او په دې باب خپلې خواخوږي ښودلي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د تیر جمهوري نظام د یو پخواني قومندان او د افغانستان د ازادي جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې د مخکښ قومندان اکمل امیر د وشل کېدو خبر پرون خپور شو. له دې سره ګڼو کسانو په ټولنیزو شبکو کې د هغه پر وشل کېدو خواخوږي ښودلې او د هغه بیلابیل عکسونه او ویډیوګانې لاس په لاس کړې دي. د طالبانو د بلې مخالف ډلې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپل فیسبوک کې لیکلی چې د ازادي جبهې دوه قومندانان اکمل امیر او بصیر احمد اندرابی له خپل جنو ملګرو سره یو ځای له طالبانو سره تر 2 ساعته جګړې وروسته وشل شوې دي. له بلې خوا د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند د یوې څانګې مشر صلاح الدین رباني هم د اکمل امیر د وشل کېدو خبر خپور کړی او په خپل فیسبوک کې لیکلی اکمل امیر او ملګری د افغانستان د وګړو د آزادۍ او عزت د دفاع لپاره وشل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټویټر کې لیکلی چې د اکمل امیر او د هغه د ملګرو مړینه به افغانستان ته یو لوی ضایعه وي. د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي فرهاد دریا هم په خپل فیسبوک کې د اکمل امیر پر وژل کېدو خوشینی شولی او لیکلی چې سل افسوس چې د دغه سې کسانو د مړینې خبر اوري. د طالبانو دفاع وزارت هم د افغانستان د ازادي جبهې د قومندان اکمل امیر د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت ویندوی عنایت الله خوارزمی پرون په یو اعلامیه کې وویل د پوځي عملیاتو پر مهال د امیر په ګډون اته کسان د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په مربوطات کې وشل شوې دي. خو رسمي د دغه پوځي عملیاتو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویلي، خو ادعا یې کړې شي په عملیاتو کې ملکیانو او طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. اکمل امیر د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي اردو د کمانډو ځواکونو یو افسر و. د تیر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اکمل امیر په باب وویل،
او بعد از اینکه از اکادمی ملی نظامی فارغ شد،
کله چې ملي پوځي اکادمی فارغ شو څو واره دنده بدله را بدله شو. په تل قلو اردو کې وظیفه کوله او رسته په کابل کې په دفاع وزارت کې په کشف ریاست کې کار پایل کړ. بیا په عقیدتي ریاست کې وګمارل شو. په امریکا کې د خپل لوړ زده کړو له کبله زیات استاین لیکونه اخیستي وو. د همدغه زده کړو له کبله د کمانډو ځواکونو یو افسر وو.
ځینې راپورونه وایي کله چې شاوخوا اتلس میاشتې مخکې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، اکمل امیر پنشیر ته لاړ او وروسته د افغانستان د ازادۍ جبهې سره ملګری شو. د افغانستان د ازادۍ جبهې د دې موضوع په اړه لا تبصره نه ده کړې، خو د دې جبهې یو مسؤل چې د موضوع د حساسیت ته کبله د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادۍ راډیو ته وویل شوې نشتې څو ساعته دوام کړی، خو د هغه په وینا داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې واقعا د اکمل امیر او د هغه د ملګرو وشل کېدل ثابت کړي.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته تم شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکین یو ځل بیا اوکراین ته د روسیې په ضد جګړه کې د باور وړ ملګرتیا ډاډ ورکړ. بلنکین د ملاتړ نن چهارشنبه داسې مهال له خپل اوکراینی سیال سره په خبرو کې څرګند کړ چې د اوکراین له څو ښارونو د جګړې د دوام راپورونه ورکړل شوي. تفصیل د اسدالله الدین نور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکین خپل اوکراینی سیال دیمیتری کولیباتا د روسیې په ضد جګړه کې د متحده ایالاتونو د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې بلنکین له کولی با سره په خبرو کې د اوکراین اوسنۍ جګړه د دغه هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا، حاکمیت او خپلواکۍ دفاع بللې ده. بلنکین نن چهارشنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، موږ له اوکراین سره څنګ په څنګ درېدو ته تر هغو ژمن یو چې اړتیاوي ورته. هغه ویلي د ملاتړ ته ځکه دوام ورکوي چې په خبره یې اوکراین د روسیې د جګړې متقابل عملیات بریالي مخته بوزي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا هم ویلي بلنکن د باور وړ ملګرتیا ډاډ ورکړی، داسې ملګرتیا چې بریالیتوب او سولې ته د رسیدو لپاره د اوکراین د پرمختګ پر هڅو متمرکز وي. د امریکا او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو دغه خبره داسې مهال کړي چې لا هم په اوکراین کې د جګړو لکرخو د بریدونو د دوام راپورونه خبريږي. د اوکراین د پاوز لوی درستیس په یوه خبر پاڼه کې ویلي روسیې له انساني تلفاتو او د تجهیزاتو د لمنځتلو سره سره خپلو یرغلیزو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د اعلامیې پر بنسټ د جګړې تمرکز د اوکراین پر بخموت، لیمان، افدیفکا او مارینکا سیمو دی. د اوکراین پاوز وایي له تیرې ورځې راهیسې د روسي پوځیانو 2 بریدونه شنډ کړي، خو په دې موده کې د احتمالي مرګ ژوبلې معلومات لا نه دي ورکړل شوي. بل لور ته د اوکراین د ځمکنیو ځواکونو قومندان سیرهی خریواتی ویلي په بخموت کې چې د جګړې اصلي مرکز دی وضعیت تر کنټرول لاندې دی، او په خبره یې دوی اجازه نه ورکوي چې ځواکونه یې روسانو ته تسلیم شي. د اوکراین د تازه جګړې په اړه تر اوسه د روسي چارواکو نظر نه دی روښانه شوی، خو په خاطر دې هغوی هم دغه جګړه کې د پرمختګ ادعا وکړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې د خلاصو یوې کلی موټره د سبت پروسه په تیزی سره روانه ده. د غزنی ډیری اوسیدونکي په دې باور دي چې د موټرانو له سبت راجستر سره به په دغه ځای کې د ځینو پیښو او غلاو مخه ونیول شي. تفصیل په دې راپور کې
په غزنی کې د خلاص یو کلی موټرو د سبت او راجستر پروسه دغه پروسه دلته له شاوخوا تیری یوې میاشت روانه او ډیری کسان راځي خپل موټران سفتوي. یاد پروسه چې کړنلارې د ټرافیک پولیسو عمومي ریاست لخوا جوړه او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا منظوره سوې ده. د غزنی اوسیدونکو د دغه پروسې پیل د ځینو کسانو لپاره ګټور او د ځینو لپاره بیا زیان ګڼي. عبدالله جان خپل موټر د ټرافیکو مدیریت ته د سبت په مخه راوستی.
خوشحالم چې نن د ترافیکو مدیریت ته راغلم. له اسلامي امارت څخه هم خوشحالم چې موټران قانوني شي، له دې سره به اغلا او غل کم شي. ډیر زیات خوشحالم.
د غزنی ډیری اوسیدونکو په دې باور دي چې د موټرانو له ثبت او راجستر سره به په غزنی کې د ځینو پیښو او غلاو مخه هم ونیول سي. د غزنی زنه خان ولسوالۍ د خواجه خیلو کلی اوسیدونکو جان محمد وایي
ډیر ګټه کوي له مشکلاتو خلک په امان کې دي. د پروسې مدیر حرکت او سفره دي تل نه به اسلامي امارات لري اوسه د پروسې مخه جاری کړي.
خو ځینې کسان بیا د دغه سبت پروسه کې د ټرافیکو په مدیریت کې د ګڼو ستونزو یادونه کوي. دوی وایي هر ورځ راځي او کار یې نه خلاصېږي. ګلرحمن د غزنی ولایت یو اوسیدونکی دی.
ترافیکي مدیریت چې دغه غوښتنه لرم چې زه به دغه نن درېیم ورځ دم چې زه مقصد دغه کاغذان را جوړوم، اری شوبیت چور چا شوبو وی وی دا نمنل کی پر از تراپی کی بل شوبو وی دا نمنل کی او دلت چور سوار چه مقصد یو سړی ته پیسې ورکه اغه ضمانت کولای شي ولی دا قانوني شکل ولی ونیس یعنی دا خواهش له دولت لرو چې داس خلکو مخنیوي وس
که څه هم چې ځینې خلک له دغه پروسې څخه شکایت لري خو د ټرافیک پولیسو مدیر قارین نور محمد رهبر وایي د یادې پروسې د چارو مخته وړلو ګمارل سوی کمیټې غړو ته له مراجعینو سره د ښه سلوک او په چارو کې د اسانتیا او رامنځته کولو په اړه لازمې لارښوونې او سپارښتنې سوي دي. نوموړی وایي د موټرانو ماډل، سلنډر، غټ او وړو ته په کتو له خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي.
د سفت فروسی تقریبا نوی ورځی وخت لري. د سفت فروسی وروسته بیا د فلیټو پروسه تقریبا شپږ میاشتې وخت لري، یعنی په شپږ میاشتې کې مراحل توی کیږي، یعنی تقریبا ټول کار خلاصیږي. په درې میاشتې کې سفت شروع کیږي، ختمیږي او په شپږ میاشتې کې بیا فلیټ ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼو اوسیدونکو د طالبانو حکومت له لورې د سبت پر مهال د پیسو اخیستل زیات یادوي. دوی وایي د خلکو اقتصادونه خراب شوي او هغوی باید دغه پیسې راکمې کړي.
اوس به هم په سویل کې هلمند ته ورشو. یونیسف په هلمند کې د جګړو له امله زیانمن شوي ښوونځي ترمیموي. د هلمند ولایت په مرکز او یو شمېر لوسالیو کې ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف د یو شمېر هغه ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړې چې د تېرې شرکنې جګړې پر مهال زیانمن شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هلمند ولایت په مرکز او یو شمېر لوسالیو کې د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د یو شمیر هغه ښوونځي او د ترمیم چارې فایل کړې دي چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیانمنې شوې وې. لاډلې واهم د هلمند ولایت مارجی ولسوالۍ د پوهنې ریاست اړوند مارجی مرکزی لیسې ودانۍ ده چې د یونیسف موسسې په مالی ملاتړ او د کیارو یا د کندهار د کډوالو موسسې په تخنیکي ملکیت د څه باندې دیارلس لک افغانیو په مصرف د ترمیم چارې بشپړې شوې. د کیارو موسسی ولایتي مسول انجینر عبدالمنان دورانی رسنی ته ویل چې د دې ودانی په ترمیم کې د 12 وتاکونو چې سلوري اداري او ته تدریسي دي، ترمیم، رنگمالی، نوی کړکۍ او د دروازو شودل شامل دي. نوموړی وایي دوی پلان لري چې دغه ولایت شپېته به هغه نور شونځي هم ترمیم کړي کوم چې د جګړو لامل زیانمنې شوي دي.
دا پروژه چې د مرجع د ولسوالۍ په مرکزی مکتب کې پای ته ورسېده له بهرمنداری ته اوس پرسته تقریبا 1,00,000 افغانو په لګښت باندې دا پروژه تکمیل شوله چې د یونیسف د نړیوالې ادارې د خوا څخه تمیل شوی دی او غوښتنو پیشنهاد د دې د هلمند ولایت پوهنې ریاست له خوا څخه شوی. نو نو د دې دفتر چې بیا په هلمند کې چې کار کوو د ادارو دفتر د یونیسف همکاري یا په مالي ملاتړ باندې د هلمند په ولایت کې شپېته بابا غیر فعال مکاتب چې هغه ډېر دغوت پیسو ته د بودیجې هم ضرورت لري هغه فعال کوو. هغوی د معلمانو د استخدام پروسه ده د شاګردانو د ثبتنامو د رجستریشن پروسه ده.
ځایي چارواکو په دغه ولایت کې د جګړو له امله د زیانمنسو ښوونځیو کره شمېر تر اوسه نه دی په ډاګه کړی. د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اداري په مالی ملاتړ او د کیارو موسسې په تخنیکي همکاري په مرکز لشکرګاه ښار کې د ښوونځي زرګونه میزونه او چوکۍ هم ترمیم شوي دي. د کیارو موسسې ولایتي مسول انجینر عبدالمنان دورانی وایي چې په یادو 2000 میزونه او 2000 چوکیو کې د انجنونو د مرکزی لیسې ترڅنګ د شپږو نورو ښوونځیو چوکۍ او میزونه شامل دي. دی وایي پر دغه میزونه او چوکیو باندې څه باندې 25,00,000 افغانۍ لګښت راغلی چې د یونیسف ادارې له لوري ورکول شوي دي. بلخوا د هلمند ولایت د پوهنې ریاست د ښاري نظارت امیر مولوی عبدالله فضلی د یونیسف له مالی ملاتړ او د کیارو موسسې د تخنیکي همکاري څخه مننه وکړه چې د پوهنې ریاست سره مرسته کړې او له دې څخه یې غوښتنه وکړه چې د پوهنې ریاست سره خپلو مرستو دوام ورکړي.
د ټولو همکارانو څخه په مننه چې دغه پروژه یې تدبیر کړه او د هلمند معارف سره د 2000 چوکیو د ترمیم همکاري او کومک وکړي. زکه موږ په معرب کې د چوکوي د مشکلات سره د شاګردانو لپاره مخ یو، نو موږ د دوی کورودانې وایو او د دې نه بعد د نورو همکاریو غوښتنه هم ځینې کوو او کم کارونه چې دوی زموږ سره ترسره کړي دي، خصوصا یاد موسسو که د محلي سنفونه وي، که د چوکوي وي، که د استادانو وي، که د کرتاسي وي، موږ د دوی ټولو کورودانې وایو او دوی ته الله خیر ورکړي چې زموږ سره په دغه برخه کې همکاري کړي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال زیات نارام وو او ګڼې ښوونځي او نور دولتي او ملکي تاسیسات یې د جګړو له امله زیانمن شوي دي.
د خبرونې دوی مینې مې تر ورسېدو په دې برخه کې درته د زهرا او کاروان پروګرام لري، خو ته ارته وړاندې ورزو لنډو خبرونه ده. د طالبانو حکومت له شاوخوا یوی اونې چپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کاربندیز یو کورنۍ ارزښتي موضوع بللې ده. د دوی ویان زبیلا مجاهد په خبر پانه کې چې نن چهارشنبه پر خپل ټویټر خبره کړې ویلي دوی ملګری ملتونو ته کوم خل نه دی جوړ کړی او په خبرې تبعیزي چلند هم نه دی کړی. طالبانو په دې لامی کې وزل بیا ادا کړی ده چې دوی د دیني او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو تضمین ته ژمن دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د قطر، متحده عرب امارات ترکیه په سفر وتلی دی. ټامس دا سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پیلامه کې راغلی دی چې خغلی ویست په دوحه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره وکړي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سلوان پرون د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په ټلیفون کې خبري وکړي. سپینې ماڼۍ وایي د امن د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې شوې دي. دا ټلیفوني مکالمه وروسته تر دې وشوه چې په دې وروستیو کې د پکینګ په منځګړیتوب د ریاض او تهران ترمنځ روغه جوړه وشوه. واشنگټن له دې بهیره لري پاتې شوی و. کاناډا د بیلاروس پر ملي بانک او دغه هیواد پر تو نورو لوی بانکونو بندیزونه لګولې دي. دوی دغه بندیزونه لامل د اوکراین په جګړه کې د بیلاروس لخوا د روسي ملاتړ خوده دی. که څه هم خپل بیلاروس اوکراین ته پوځیان نه دی لګلی، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي چې دغه هیواد ځواکمن مشر الکساندر لوکاشینکا روسي پوځیانو ته د زمينه برابر کړې ده چې د دې هیواد له خوري پر اوکراین بریدونه وکړي. او ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن چهارشنبه د برېټانیا له صدر اعظم ریشی سوناک او د شمال لی ایرلند له سیاسي مشرانو سره وګوري. د روټرز خبري اژانس په وینا د لیدنه د شمال ایرلند په مرکز کې ترسره کیږي. خبر کې راغلی دی چې بایدن په پرلند کې خپل درې ورځنی سفر د شمال ایرلند د سولې تړون د 15مې کلیزې غونډې ته په وینا سره پیل کړي. د پلاسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د امریکا ولسمشر دغه هیواد ته سفر کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته محرکلای کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. پروان فصل کې تر اوسه تر شپږ زره جریبه ډیر ځبکه د کوکنارو لکخت څخه پاکه شوی ده.
در مورد مواد مخدر و جلوگیری
د نشه ای مواد او کوکنارو د کخت مخنیوي په اړه دی عاجل او جدي اقدام وشي.
په یبل راپور کې به واوري چې روغتیایی کارکونکو وایي تر درملنې وروسته د معتادینو په مرکزونو کې هغوی په کار ګمارل د درملنې له بهیر سره مرسته کوي.
نو دیو پیشنهاد موږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم، کور نه لرم، مور نه لرم، پلار نه لرم، تاسو سره دلته د رضاکار په شکل سره زه د وظیفه اجرا کوم، موږ دغه پیشنهاد موږ ومنه.
دا چې احتیاط څه ته وایي په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځیدونکي ناروغي ده چې سره د ښکارا ازرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کیږي. دې ته احتیاط وایي.
د زبیر په نوم یو معتاد وایي چې د مکتب په دوران کې معتاد شوم.
مکتب دورین معتاد شوم او بدام دی والا الحمدلله سبس نه پیدلو تر څه بعد خماریانه لري بدبختیاري لري چې دا دور اسکار کیږي په کې دورې کې.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
خان صاحب یو خبره مې درته کوله.
خو هو سدي راته ویله.
نن خبر شوم چې تاسو زما پر ځای د کلی لپاره بل میرا وټاکل دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میرا ونیولای دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په تیرو څه باندې دوو میاشتو کې تر شپږ زره جریبه ډېر ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه سوې ده. د طالبانو د حکومت شمیرې ښیي چې د افغانستان په سړو او تودو ولایتونو کې پر یوه وخت د کوکنارو د کښت اړولو لپاره عملیات کیږي. هغه راپورونه چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې د دې عملیاتو په اړه خپروي لیدل کیږي چې سخت کال په هغو ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو اوو کالو کې نه و کرل سوي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
دلته د لغمان ولایت په لشانګ ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت نظامیان د ټریکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. دا کښتونه داسې مهال اړول کیږي چې د تاریاکو راټولولو ته درې اونۍ وخت پاتې دی. د اوسني فصل کوکنار د 1401 شمسي کال د جدې د میاشتې په لومړیو کې کرل سوي او د ساور د میاشتې په لومړیو کې تاریاک راټولېږي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د حکم عملي کولو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ټویټر پر پاڼه خپره سوي معلومات ښیي کوم عملیات چې د دلوي د میاشتې په منځنۍ اونۍ کې پیل سوي، په پایله کې د دې وزارت نظامیان توانېدلي چې نږدې 6323 جریبه مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي. د طالبانو د حکومت لخوا خپره سوي معلومات ښیي چې د 22 هغو ولایتونو تر څنګ چې پخوا کوکنار پک شکرل کېدل، سږ کال په نورو داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو اوو کالو کې هلته د کوکنارو کښت صفر سوی و. لغمان، ننګرهار، کونړ، کندوز او بامیان هغه ولایتونه دي چې له 1415 شمسي کال راهیسې هلته کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال لیدل کېږي چې په دې ولایتونو کې بیا کوکنار کرل سوي دي. موږ وغوښتل چې د کوکنارو د کښت اړولو او هغو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت په اړه هم د طالبانو د حکومت نظر وپوښتو چې پخوا کوکنار نه پکښ کرل کېدل، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند زموږ پوښتنې ته جواب ونه وایه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 1401 شمسي کال د لومړیو دریو میاشتو د کوکنارو د کښت په اړه یوه سروې وکړه چې راپور یې د عقرب په میاشت کې خپور سو. د دې راپور پر بنسټ د افغانستان په 2,03,000 هکټار مځکه کې کوکنار کرل سوي وه. اوس په یوه وخت په افغانستان کې د طالبانو حکومت په حضوري ډول او ملګري ملتونه د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي، خو د طالبانو حکومت اعلان کړی چې چاته به له دوی سره له همغږۍ پرته په حضوري ډول د سروې کولو اجازه ورنه کړي. په اجتماعي شبکو کې یو ژغ خپور سوی چې د بدخشان والی مولوی امام الدین ته منسوب سوی دی. له دې ژغ څخه داسې څرګندېږي چې د طالبانو له حکومت پرته نورو موسساتو ته د سروې کولو د مخنیوي امر سوی دی.
د نشه یي موادو او کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه د عاجل او جدي اقدام وشي او خلکو ته د اعلان وشي چې موږ په هیڅ وجه د کوکنارو کښت ته اجازه نه ورکوو او هغه چا چې کوکنار کرلی اوس هم وخت لري چې وچاړي کړي او پر ځای بل څه وکړي. هغه موسسات چې پر خپل سر ولسوالۍ ته راځي د اقتصاد، ریاست او ولایت له مکتوب او همغږۍ پرته په هیڅ صورت اجازه مه ورکوي.
د تیرو کلونو تجربې ښیي چې د افغانستان ساړه ولایتونه د کوکنارو د کښت لپاره یوازې د یوه فصل ظرفیت لري، خو په دوو سیمو کې تر درو فصلونو پورې هم کوکنار کرل کېدای سي.
په راپور کې مو واورېدل چې په روان فصل کې تر اوسه تر شپږ زره جریبه ډېر ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه سوې ده.
زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې روغتیایي کارکونکي وایي د معتادینو ته درملنې وروسته د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د رضاکار په توګه د هغوی کار د دې سبب کیږي چې د داخلي بستر معتادینو ښه درملنه وشي او نور معتادین هم د نشې پرېښودلو ته وهڅول سي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم سید محمد دی چې تر نشې پرېښودلو وروسته اوس په کابل کې د معتادینو د درملنې په زربستریز روغتون کې کار کوي. د سید محمد معالج ډاکټر وای د اوس د ناروغانو د خدمت ترڅنګ د بسترې سویو ناروغانو لپاره یو خبیلګه ده. د دې ارادي او ځوان ته په کتو سره کېدای شي چې نور معتادین هم نشه پرېږدي او خپل راتلونکي ځوان ته هیله مند شي. زموږ همکار په دې راپور کې د سید محمد ځوان ته کتنه کړې ده.
و هیروین مرا بسیار به حساب دورتر از او چیزی کرد
که سید محمد اتکالا نشه کردی او دیر وقت روی دی کابل خار پا کندوالو یا تر پل سخته لندیل نور متادینو سر تیر کردی. در یو کال مخیل پل سخته از خد متادینو در ملن زربستریز مرکز تا ایولوی شو. پدی مرکز که تر پینزه چلویت و رزینه دوری روست روخ شو. اوز پدی مرکز که در رزاکار پتوگه کار کبی. سید محمد وای چه تر نشه پری خودلو او جوری دو روسته. اوز دیخ پل غجون لعمل زوریگی چه پنشو که تیر کرده ای.
ما عمر جوانی
زما عمر روختی اشتمنی او زوانی له لاسه وته یا وزن شی چې اوس ور پسې خفایم هغه زما تیر عمر او وخت دی چې د سرو زرو په ډول ارزښناک وو. خو ما په نشو تیر کړ. کله چې به مې نشه کوله فکر مې کاوه چې زه د نړۍ تر ټولو ښه کار کوم، حال دا چې ما د نړۍ تر ټولو بد کار کاوه. اوس په رښتیا سره پښیمانه یم چې د خپلې زوانی خوشاله او خوږې شېبې او زوانی مې په دې وژونکو نشو سره تباه کړه.
عمر جوانی مې به هلر بدم.
سید محمد په ایران کې د حقوقو په برخه کې زده کړې کړې او تر هغه وروسته په کابل کې په یو ساختماني شرکت کې د مدیر په صفت کار کاوه. خو د هر شي خوند کتل او په هر شي کار درلودل د دې سبب شول چې یو ځل د ایروینو نشه وکړي او لامده یو ځل نشه سره د احتیاط په دام کې ونښلي. د سید محمد مالش ډاکټر واحد الله کوشن وای ل خپلې کورنۍ څخه لري والی سید محمد له ژوند څخه نایل کړی وو او فکر کوي چې د ژوند پایل او پای یوازې له نشه یي موادو سره تړلی دی. خو د نشه پریښودلو هغه ته نوی ژوند ورکړ.
بیرون پلو لاندې ژوند کو ځکه چې د نه کور شته نه فامیل شته هیڅوک اقارب دوستان هیڅوک نشته. دا کله چې موږ راول دا دلته ډېر یو په چرت کې وو او ډېر خفه وو ویلې چې زه په دې دنیا کې هیڅوک نه لرم. برعلاوه د طبي خدماتونو اجتماعي خدماتونو دام دم ډېر محبت ورکړ ډېر مونه زه وو. نو د یو پیشنهاد موږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم، کور نه لرم، مور نه لرم، پلار نه لرم، تاسو سره دلته د رضاکار په شکل سره زه دلته وظیفه اجرا کوم. موږ دغه پیشنهاد موږ ومنه.
د ابن سینا زربستریز مرکز داخل بستر معتادین د سید محمد له چلند څخه خوښ دي او وایي دا چې د خپل د احتیاط درد او ستونزې تجربه کړي له نورو ناروغانو سره په چلند ډېر ښه پوهیږي. له دې ناروغانو څخه یو ناروغ نصر الله وایي
بهترین چیز برام هم بود که روحیه
موږ لپاره تر ټولو ښه کار دا وسی مخته روحیه را کوله ویل به سي زغم ولري تاس کولای شي شي نشه پرېږدي. د دې موږ لپاره یو ښه بیلګه ده. د خبرې مو منلې. د خدای شکر ادا کوم چې دا د اوس روح سویم
ساعت یو شد.
د زربستری مرکز ارواپو متی الله وزیری وایي چې د نشو پرېخدل او پر ځای بیرته باور ترلاسه کول سید محمد ته نوې ژوند ورکړ.
سید محمد یکی از افرادی بود که هیچ کاری
سید محمد داسې څوک چې په هر شی کار درلود او غوښتل هر شی تجربه کړي. هم دا دلیل و چې نشه یي مواد تجربه کړل او په غیر شعوري ډول معتاد شو. دا چې د احتیاط په اړه پوره معلومات نه درلودل کله چې موږ درملنه پیل کړه په نتیجه کې پر ځان باور زیات شو او وسوسه هم ورکه شوې.
د نړیوالو معیارونو پر بنسټ امکان لري چې تر درملنې وروسته تر 60% ډیر متادین بیرته نشو ته مخ کړي. خدا چې په افغانستان کې نشه یي مواد آسان او ارزانه پیدا کیږي او د دې ترڅنګ د سالم مصروفیت فرصتونه هم کم دي، د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې ډیر متادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخ کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار ل شپه بجو څخه بیا د ماخام تر شپه بجو پورې په لنډو سپو 29 او 25 مترو او د ماخام ل شپه څخه بیا د سهار تر شپه بجو پورې په 1280 منځنۍ سپو باندې واوري. په افغانستان کې ډیر خلک په نشو اخته دي، نو لدې عمله د افغانانو لپاره د احتیاط پیژندنه یو مهمه او جدي مسله ده. دا چې احتیاط څه ته وایي، څه شی د احتیاط سبب کیږي، څو پړاوونه لري، هر پړاو یې څه نښې نښانې لري او کوم پړاو یې ډیر خطرناک دی، په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې احتیاط څه ته وایي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځېدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کیږي، دې ته احتیاط وایي.
د دې او د عادت ترمنز توپیر په څه کې ده؟
پیاد یو وابستګي یا تکیه کول ته وای چې غیر د هغې د استعمال نه یو معتاد شخص ته زندگی روزمره کړنه ډیره سخته وي. علاج یا ویډول سندروم ته ضرورت لري. او عادت ها حالت عبارت دی چې احتیاط په شان دا جبري نه وي، ولی رواني په لحاظ باندې به اخیستل کیږي. مثال تمباکو شو، چای شو، زموږ په ټولنه کې عام کولای شي سړی یو عادت خپله غیر د تداوی یا د بستر نه ترکی په یو تصمیم سره.
دغه احتیاط پر څو ډوله ده؟
احتیاط خو په دوه ډوله دی. په عموما یو احتیاط رواني دی، یو احتیاط جسمي دی. جسمي مثلا په وینه کې دغه مواد ګډیږي یا هغه د خماري حالت چې په مریض باندې راځي، هر مواد استعمالوي دغه ویډرول سندروم ته ضرورت لري. چې جسمي معتاد وي دا هم سره په څنګ کې رواني احتیاط هم لري، ځکه چې د دوی ذهن پوره درک نشي کولای، حافظه کار نه کوي، دوی په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، حتی په تداوی باندې، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
پروانی لحاظ باندې د احتیاط عوامل څه دي؟
د احتیاط عوامل په دوه ډول دي، یو ظاهری ورته وي او بل باطینی. ظاهری کې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې جنگونه دي، د نشې توکو پراخ شتون دی، بیکاری ده، ضعیف اقتصاد دی، د مور او پلار رګدیتوب دی، کورنۍ تاوتریخوالی دی، جنگونه دي، د همزولو فشار وي، بالخصوص په ساده الفاظ کې خلکو ته پاره کې راغلي. او رواني لحاظ هم کمزوري اراده لري، په ځان باندې متکی نه وي، اعتماد نه لري، هم د موادو ته مخه کوي. یو شخص ته هغه آگاهي او ورنشت ورته وي، هغه باندې پوه نه وي، نو بیا هم رواني لحاظ دوی هغه مواد ته مخه کوي. د خوب لپاره مثلا اس اوریدل وی چې را د سټابلیټ د خوب شته دی، آگاهي د ازرار مواد مخدر نه دوی خبر نه وي چې دا وابستګی لري او دا قرباني دوچار کیږي.
آیا هر ډول احتیاط انسان ته زیان لري؟
بله صاحب، هر ډول احتیاط انسان ته ضرر لري، ځکه د خلینو نیول، د غاښونو نیول، تر د بولي او تناسلي سیستم پورې مثلا میکروبونو ته زمينه مساعد کوي، په جګر کې په استقلاب رسیږي، دا په ګردو کې، دا ټول حياتي عضو چې د انسان دي، دا د ضرر او د تاثیر لاندې راولي.
دغه مواد په اړه کراته معلومات کلیسی احتیاط رامنځته کوي. هغه کوم مواد دي؟
چارز دي، هیروین دي، تاریاک دي، کریستال د شیشه چورتوي، مورفین دي، ځنې ټابلیټونه دي چې دغه په دواخانو کې په خپل سره خلک یې اخلي، مثلا د انټي ډیپریسانټ ته مخکې د خوب راوړون کې دواګانې دي، ډیزپم شو، الپرازولم شو، تریمادول دي، سوسیګان پیچکاری په نامه باندې چې ځینې ځوانان حتی مالې دلی چې باغې موتاد دي، هغه ځان ته وایي ټابلیټ کار پیدا شوی دي. خو همدغه بایس کې چې احتیاط رامنځته کوي.
د احتیاط پړاونه کوم دي؟
احتیاط خو په عموما درې پړاونه لري. چاول پړاوي، تجربه په شکل یا تفریح شکل باندې انسان احتیاط ته مخه کوي، مثلا تفریح په شکل اوسې او عادت. دوهم پړاوي مقرر ډول دی یا روزمره اخیستل دي چې هغه وابستګي قرباني لري دوچار نه وي. درېم جبري دی، کریوینګ ورته په انګلیسي کې جبري، یعنی دا معنی چې نشي کولای غیر دغه خپل روزمره کارونه یا ژوندۍ مخته وي چې هغه بیا خپل ټایم او وخت لري او خماري حالت لري او د نشي حالت.
یو څوک څنګه وپوهیږي چې دغه سړی معتاد ده؟
معتاد شخص په خپل روزمره کړنو کې دروغ وایي، غیر حاضری کوي، کدی په دفتر کې وظیفه لري، کدی مکتب ته ځي شاګرد وي، کدی محصل د پانتون وي، خپل درسونو سره علاقه کمیږي، نا وخت د شپې کور ته راځي، سترګې پړسېدلې وي، سترګې سری وي، حفظ الصحه یې صحیح نه وي، جامې شکېدلې وي، سوری وي، یو رقم بوی د وجود نه د مواد مخدر احساسېږي، زیات وخت په تشناب کې تیروي، د خلکو نه لیرې کېني، تشویش خفګان باندې اخته وي.
ایا کوم ځنګړي ماینات وجود لري چې دغه په مټ مو وکړای شو چې احتیاط تشخیص کو چې دغه کس په کومه نشه باندې موتاد؟
غیر دغه نشه دانه خلامه منغو خو دی یو متاد راځي و چې زه په هیڅ مواد اخته نه یم. ظاهري لباسم جوړوي، فزیکی حالت هم خوي، رواني حالت هم خوي، مثلا کور کې ور باندې فامیل مشکوک وي، نو بیا منګه دا یو لابراتوار ته ماینې د پاره ورقه ورکو، حالت معلوميږي، هم په یورین کې چې دا ادرار ورته وي او په وینه کې د دوی دغه مواد معلوميږي، ولی مقدار نه معلوميږي.
آیا په هدلست؟ آیا په هدلست چې ځینې معتادین ولې ته درملنې ورسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي، نو په لوړ دوز باندې استفاده ته نه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې دی، ټولرانس یا زغمل، یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې. یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم دسه هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوی څخه ورسره بیرته لابس یا بیا راګرځیدنه رامسته شي هیروین پر ضد مت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي. مت امفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چېرته یو مریض د مت امفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته نو پچکاري په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتېږي هماغومره ورسره مشکلات زیاتېږي. لومړی علت خو یې دا دی چې خفګانونه همدارنګه بیوسی اقتصادي مشکلات دي یعنی سټرس یا فشار ناوړه دوستان دي د فامیل حمایت نه لري دوی بیرته راګرځېدنه کوي. هغه محفلونه چې پاغه کې شراب خورې نه او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي همدارنګه هغه تداوی چې تکمیل شوي نه وي هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځېدنه کوي.
آیا په دې دلاست
ترنو اوریدونکو تحصیل آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو زبیر له 12 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په هوونځي کې د نه اهلو انډیوالانو له لاسه موتات شو. زبیر چې د نشه یي موادو د قاچاقو له عمله یې څو کلونه په بند کې تیر کړي زیاتوي چې د نشو له عمله ډیر زیان راوخته دی. دا چې زبیر لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړ او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د خولې واورو.
مکتب دورې نه موتاد شم بعد عملی والا الحمدلله سبس نه پیدلو تر څه بعد خماریانه لري بدبختیاره لري چې دا دور اس کار کیږي پکې دورې کوم خو خسته ختم لرو دا اتم نه همسن کې به مل همسن کې بیا خوشی کړو ما نه همسن کې خپل شما ز به یو جلې باندې مې نوم بس په هغه بعد وخت یخ تکړه مزه د ژوند نو وستم نو بل لار نو به دین د دې چې په بعد عمل وخت تکړه مو مار نو ژوند پاد شو اته چې دا به زندان کې ورته چې باندې م کال باندې و ما پر چرخي ما بس کې بس لازم و چې خچا خو ته معلم خضر زلوی 500 کیلو مال بم ته کابل پور راوړ هاته څه وخت راغلی چې پیسې مې سي بنوي ما غږ مونږ د نشي مواد به شرا کړل یا ما هو بازار کې به مونږ د 100 لکو د 500 لکو د 200 لکو کار کاوه ما مونږ پینه پېدل نو بل بل خاطره مې داد چې تقریبا 3.5 کال مې ما بس کې تیر کړی وو. کورته مې زنګ و سلام علیکم دې خو بس به خیر دی وای خیر نبینی بچیم مالواد یا رو خمه سیم نیم 4 سال در زندان بشیم چرا وای از تو تابه آلم ما در خوشی و غم رفتن میدونم جایی تمی برو مالا بچه تمالیس میزن کجاست چی کار است از نمائیم دست شما چی نزدم آقا وقت ندیر لایق و من خط میم لرود و قلم میم لرود و خقیرات میم کولو نو ما بچه خط لیکنو در جنکی بچه در مکتب نرخصت شل نو دوی باز ما دا خط لسته ته بزین او تخته ده ما موتبه مهل دا عجیده کیان ما زورهی موره نو بده که دا گت تیاتر پنوم ما لی ورکشاپ جور شده من کلی که با دری ورازی نی پدا دری ورازی نی گت تیاتر ورکشاپ که نو زمانگ دا مالک لولو نو دل تا بس زمانگ دا مانتوب قصه شروع شوا نو تلیپونی بان کورت می زنگو ها مال توار که خورکی دمی خورکی تمی جوار که مارزه قماندان لول مال تلیپون من دا ویا خونانزار شو مده خبر میشه خبر شما دکتر ته بل ایس تیج دمان در دارام نه که بدون نمغه موادو چرسو باد تریاک شو بورز شو زما جوان که دست تغییرات را غیز دون نکوشنشین و آرام و خب شما چه حتی دما مور دما کورنه دما استازان ما تبا بیلی چه اتاقا نستی شی بیدی او مواد خو بدبختی درد غم کری دلی تنا د خپل نه د خپل د کور د خپل د جامع د خپل د ماحول چې حتی داسې وخت راغلی ده چې دا د خپل د تن شی حتی تر بوټانو پورې د باور په خدای وکړه په $2000 بوټان ما اخیستي وو دا په 100,000 افغانیو باندې ما ورکړی په موادو تقریبا د $100,000 فابریکه وه او دا د $100,000 فابریکې سامان ما په $25,000 باندې خرڅ کړل. بیا زه خلکو ولیدم او ونیول شم نو بیا $3,500 تاوان ورکورونو نو دا بدبختیانه د همدغې نشې او ټول
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې د کلی میراو جمعه ګل د کلی خان ته ورځي خو خبر نه وی چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلی لپاره بل میراو ټاکلی وي. دا چې کلیوالو ولی پخوانی میراو لکاره غوخه کړ
اصل کې څه څه دا ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
استاد څه شی دې رابر کړی دی؟
کیمیاوي سره د قومندان صاحب بل شی نشته.
کیمیاوي سره څه پی کوي؟
کلیوال خلک قومندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ما ته مخامخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه داسې سم مخامخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې درته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه 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 یم وارخطا قومندان صاحب.
اجازه ده دا موټر تلاشی کو؟
هو تلاشی کوي. قومندان صاحب ما خو درته وویل چې سره ده بل شی نشته.
تو درېږه دغه بوجایم وګوره.
وی ګوره خو په بوجیو کې سیخ مه وهئ چې سوری کېږي.
دا بوجۍ سوری کېږي که ستا قاچاق رسوا کېږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شي قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
تو پولیس غولوې؟ ها
قومندان صاحب خدای دې نه کوي، ولې به مو غولوما؟
هیروین دې رابر کړي دي بیا وایي چې کیمیاوي سره ده.
قومندان صاحب
بس بس ډېرې خبرې مه کوه. بشیرا
بله قومندان صاحب.
راشه د دې سړي لاسونه ور وتړه.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب لاسونه شاته وړوه. الله ژر کوه
قومندان صاحب. هیروین تاسې واخلئ خو ما خوشی کوي.
ښه تا خوشی کو. ها
وو ما خوشی کوي، وړو وړو بچیان مې دي.
د هیروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایې چې ما خوشی کوي؟ بیخي دی ولاکه خوشی کو. بشیره درکشه کشه قومندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب
درځه موټر ته در وخیجه. الله ژر کوه، ډېرې خبرې مه کوه.
جمعه گل لاله خدای دې راواله.
خدای مې دې خطر ولی. اسلام علیکم.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر؟ خی خیرت دې
ګوندې اوسې مهرباني کور دې آباد.
حاضر حاضر پر دغه توشکه کینه.
خسته مدا دا دې کینم.
جمعه گل لاله خلکو خویل چې ته پولیسو نیولې.
او پولیسو نیولم.
نو څه خبره وا ولی ونیولې؟
لکه هیروین را سره ونیول.
بیا څنګه داسې ژر را خوشی کړې؟
پیسې مې ورکړې بیا را خوشی کړم.
ها ها د هیروینو خبره وا. بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب یوه خبره مې درته کوله.
ووایه څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میر او ټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته راخوشي شوم. دا ځل هم بیرته راخوشي کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میر او نیولی دی؟
نو چې ته نه یې موږ باید بل میر وټاکو.
خیر دی اوس خو دا دی زه راخوشي شوم، بیرته میروي راکوي.
هو راخوشي خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ور سره کړي دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې سمو ده به صبر وکړو، جمعه ګل به راخوشي شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم راخوشي شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تا ته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشئی موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهر ویل له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې پیښته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستاسو خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کوې او زمونږ د کلی میراوي به هم کوي؟
ښه ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه دا دی اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست نو له کلي څخه د شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږې؟ دواړه کاره نه سره کېږي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
زهرو کاروان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.